د تورغونډي روان شان جامع نواباد انجیل سرچا کشک سنگ کوتل روغتیا مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گذری روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وا، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کومو ستونزو سره مخ دي.
زه مجبوره یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړه سم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپل زده کړه مخته ویلی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي، او بلکې د غندي
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اگتون کن کلا چه ده دوازرا و یویشتم کال دی آگست پنیمایی که طالبان دی دوم جل پار بیا واک تا ورسیدل، دی خپل حاکمیت پا مغا لمره و که لشپگم طولگی سخد دی پور تا طولگی و انجونو پر مخ دی زدکر دروازی بندی کری. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسېدونکې زهرا ابدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست په کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحان هم خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا. نو بس کور کې ومه خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی، او چې کله طالبان راننه وتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري، دا خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمې راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلود، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجه مو لوشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعې زموږ بازو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
د خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومه. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید په کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولولو، کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډاډ د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پخه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه همته کابل کې ولما، کله چې زموږ ښوونځي بند کړله. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم اول هم جنجالونه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیره شوله، فضا تغیره شوله، انسانان تغیر شول. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنی ترکیې دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق د درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې، کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامۍ زبان چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی موږ ته اقامه رانه کړي، موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نور د شان نه پاتې کیږو. نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ، چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نسي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زده کړه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې وویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې نه نه شولم، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي، لکه زه د 13 کلو نجیګه یم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ما ته یې رانه کړي. که دوی ما ته اقامه رانه کړي، زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم، او هلته بلغو ما ته هېڅ داس نشته. نو امکانات دې شته چې زه بېخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړې سئ، څه رقم پیشبیني کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولي دي، په ښار بازار کې نسي ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره سي بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بېرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا پس له دې ده چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شلو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده. او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده. دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولی شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ سئ؟
که چیرته زه وشم کالی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده. حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سربانه خوشی کړله چې موږ راووتلو. حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل د همدغه اولاد په سربانه، چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډېره مشکله ده، ډېره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی په خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي، د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، وستی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم له نامعلوم سرنوشت سر مخی، جای اسناد درکی، نی درکی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانه کی. یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخته با دي یا خو مسافری او بل خانه چې د دې په فکر کې چې موږ به اسناد راکې کبیرانه کې آیا د موږ سرحد به څنګه شي موږ اولادونه به څنګه شي ډېره مشکله ده یعنی خولې ویلې سي اسانه خبر نه لسته څوک وایي
بله تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیه پورې راغلی خپل بچی مو راوصل چې زده کړې وکړي مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري په وطن کې دي دغو لونه ښوونځي ته نسي تللی د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه غواړئ
زموږ غوښتنه همدغه ده چې د طالبانو نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست وي ډېره مشکله خبره ده ډېره سخته ده زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدایه پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشې کړي خپل زده کړې ته دوام ورکړي
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي تاسو د یو مسافرې په صفات له هغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کیسونه مخکې وړي دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته څه غواړئ له هغو مسؤولو کسانو څخه
د مسؤولو کسانو نه دا غوښتنه هم دا ده چې زر تر زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر تر زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ
تاسو نه هم ډېره مننه خیر اوسئ ډېره مننه
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خجینه په هیواد دننه لګان او ستونزو سره مخ دي امدا ستونزې دوی د تړباسي چې هیواد پریږدي بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاک لچې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق ده خزینو دي ځکه چې قران کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف څومره چې حقوق د نارینه ودي ام دومره حقوق د خزینو دي هغه کې د تعلیم په برخه کې دي هغه کې د تجارت په برخه کې دي هغه کې د ملکیت په اخستو په برخه کې دي په هر برخه کې هیڅ تفاوت د خزې او د نارینه نشته دي بلکې دواړه انسانان دي عدالت د الله رب العزت بندگان دي د الله نو ویریږي الله ته رجوع کوي او پریده چې دغه مرمنې خپل ژوند وټاکي د چې دغه مرمنې د افغانستان آینده وګرځي د افغانستان داسې رهبرانی وګرځي چې افغانستان ته خدمت وکړي خپل قشر ته خدمت وکړي د ټولو نه ډیر زکه په دې باندې پويږي چې دوه مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دې زمنګ مرمنو ډیر سبا کړی نو دوه ډیر خپويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي نو که دوه چرته دغه زمينه د دوه واخلي نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي ځکه د تاریخ صفي د سيدي موږ تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو
ومغتل چې په افغانستان کې دینجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي درنو دوستو
پښتنو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چي په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون دی حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده څومره به وي چې په پایل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. په ټولنه کې سکل انسانان ژوند کوي. هر عمرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دغه غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کړي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغو نزا او خصوماتو ترمنځ د حل فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په اوسنیو ټولنو کې د هغو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغو حقوقو په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د اوسني عصر د تقاضاو په اساس قوانین نافذ شوي او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولسي. حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه ولسي. د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی نو هر عمرو قاضی باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او کچېره تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري دا هم یو بخش د قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصله وکړي. او کچېره قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستي ده نو په دې کې د قاضي نقص وجود لري. کېدای شي د خلکو حقوق نقصي. ازو بل برخه سه تشویل سه دی وکیل ارزښت ساده د محاکم او د قاضي ارزښت نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي یوازینی مرجع سه د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. سه په موضوعات باندې محاکم منقسم شوی دي، تقسیم شوی دي سه هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ سه جزایی محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتی محاکم دي. د دغو محاکم لپاره شکلی قوانین ایجاد شوی دي سه د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادی کی سه هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیژبین کی بیا په تجارتی او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري هغه محاکمه بررسی کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سي دي مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپوی او استیناف محکمه ویلي او فرجام یا اخیری مرحله سی دستر محکمه مرحله ده و دو مراحل باندې تقسیم سی او دا هم یو منطق له لحاظ سی که چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافع قاضی دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه را کوي دا ټول مسائل ته د حقوق له لحاظ چیرې نظر کو ټول هدف یو هدف ده سیاغه دی عدالت هدف ده بنان عدالت دی محاکم و جانب نه تامینیگی او کم صورت که تامینیگی سی پدغ محاکم و که مسلکی قاضیان وسیگی ورد قاضیان وسیگی پر طول و مسائل بانه سر خلاصی فاق وقت عدالت تدبیقی حقوقی لحاظه بیا دی محاکمی چند سر وسی و بل صفت یا دیگی پوسنی اثر که سیاغه عادلانه ده دغه صفت سی عادلانه محکمه و تویو دا عادلانه محکمه آغه تویل دیگی سی عدالت دی حقوقی لحاظه معنای داد چې کې خودل دی او شای په خپل ځای کې
بله راځو دې ته ستنځي چې کچیرې امده محاکم امده قاضی امده وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه له څه سره مخ کېدلې سي تاسو ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمه قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک راځو دې ته چې دغه کني څه کېدلې سي
طبيعي ده کچیرې محاکم نه وسیږي حراج مراج ده د خلکو حقوق تقسیمي مرجع د عدالت وجود نه لري فنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق څکله نه سي هغه محاکم دي چې دوباره ورکړي او همداراز دی وکیل مشروعیت داده دی مدافع وکیل مشروعیت و وسنی حقوقی سیستمو که داده سی خلق نسبت دی مشاغل و سی مشغول دی او یا نسی که اخبال دعوه مخی بوزی یا حقوقی فهم اکثر یا کل خلق حقوق دانان ندی دوی دی اخبال دعوه لکاره که دی سی زان پی یو پو خبیر کس یا اغا مدافع وکیل ده اغا ونی سی او دی دوی قضیه پا حقوقی شکل بانه سی اغا طول اغا کدبی ورقی دیسی لیکل کیگی سی عریضه ده سیغت استدعا ویل کیگی محکمه که صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده ده هر صبح نسی کوای ده آقا کسان که ایسی آقا حقوق دانانی سی آقا مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم آقا کس ده سی پا افغانستان که حقوقی تحصیلاتو لری فقهی تحصیلاتو لری ده کوای سی سی مدافع وکیل سی او جواز ده وکالت دفاع خی ده بیا کوای سی محکمه که ده خپل معاکل پا نیابت سر پا محکمه که قضیه مخی بودی او حتی په حقوقی سیستمو که دسی یادیگی سی دیر پامیانه شکل دکن چی قاضی تا کل قضیه دی دعوه و دفع دعوه ولاندی کیگی دغه دواره طرف کچیر په حقوقی مسائل باندی آگایی سی اغا مدافع وکیل ده نو قاضی تا موضوع دیر آسانه کیگی چون دغه ورق سی دی دعوه و دفع دعوه دی دا په حقوقی سیستم باندی ولاندی کیگی نو قاضی په حقوقی رنا که دا دیر پا آسانه باندی فیصله کوی سی او حق تا زر رسیده سی او که دا چیره یو چوک سی بیسواده دا او کسی واد نلری او دا محکمه تا ولاندی سی حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی کنه سیکای بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه را انعکاس پیدا کړی ده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سیده ته ارکان دی محکمه وی یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایل کې چې په خوا دی اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون پا جزایی مسائله که حتمی گنال سوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پا که وسی که ولی سه متهم دی حبس لانده ده متهم دی توقیف لانده ده اغا نسی که پا خپل استقلال سرخ پر دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده نو اغا توک سی پا استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق و نخ دفاع که اغا مدافع وکیل ده سی پا استقلالات دی مسلکی او پا آزادی سر کوای سی دی محکمه پا مقابل
بله استانگزای صاحب که راست دی افغانستان و سنی وضعیت تا اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي ګوډ البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي تاسو یې څه ډول ارزوئ
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغ سي هغه یو حقوق پانزای بخش قضا و سرانوالی در شرایط پانزای ده دقا کریکولمون سی جورسوی ده دی فولن دی نیاز پا اساس جورسوی سی دیموک حقوقی سیستم چی شده او دیموک دی فولن غختن دی قضا و سرانوالی او ملاف یا دی حقوقی برخو غختن اصد شده چی کلا دقا موضوعات دی عدالت رازی دی دو غختن چی دی نو دقا کریکولمونه دغه دوه پانځیونه سکل فارغیږي د دې ټولنې دنیا په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځی کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل همدارس د حقوق پانځی کې فقهي مسایل او اسلامی مسائل او حقوقی مسائل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولی که چېرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده که چېرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو سې نړیوال حقوقي مسایل چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره چې موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې چې موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې چې موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آګاه اوسېږو نو دا لامل ده چې کېدی شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې د فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محروم دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادېږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتره باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق ښځې مراجعه نه شي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کو وګورو، اکثر علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې، په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې، د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان یو ګاماري خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی که وایي چې دا نارینه ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیانې وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې، زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي، نسبت نر قاضي ته. بنا د دغه لپاره سی وضاحت کزی قاضی ته بیان وایست وای چون دوی حقوق نقض نسی بعض مسائل د شرم له لحاظ نور مسائل له لحاظ چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضی ته نسی بیان وای نو خزی قاضی ته بیان وای سی دغه لحاظ په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلی محاکمو کې خزی دی کزو به کزو ته مراجعه کوله نو بنا د خزو قضاوت د خزو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا ستاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یا اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله تاسو ویل چې ښځیناو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نسی وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامین و کیس صادره ای بیر تاکید په حنفی فقه کی مبنان په حنفی فقه کې اجتهاد دی حنفی فقه داده سخزه باید قاضی وسی نسبت نور مذاهب ته نور مذاهب اجازه نه ورته تنها حنفی فقه او فتوا په وسنی اسلامی نړۍ کې په حنفی فقه باندې د سی باید سخزه باید قاضی وسی کی ول علت ما بیان کو سر رسیدگی ډیر زړه کی بنان خزه باید قاضی وسی کی خزه ته حق ورکو وسی چې محاکم ته مراجعه وکي د دوی حقوق چې کله پټوله نه کنه زیږی خصوصا د نارینه او لخوانه دایمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري اکثرا په میراث مسایلو کې د نکاح په مسایلو کې په اکثرو مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د شاهدان موږ یاستو بنا که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحله، تاسې د ښځو مهرونه ډېر په نیکرویي باندې نحل په عربي کې د اصل او مچۍ ته وایي. د سی په نیکروي ورکوي لکه سی د اصل او مچۍ شات ورکوي، د سی په شیرینی باندې ورکوي. بعضې خلک دي د ښځو مهر نه ورکوي، نفقه یې نه ورکوي. نو بنا که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سي مهر باید ورکول سي دا ور نه کول سي نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي چې خلک خو د قرآن حکم نقص الله تبارک وتعالی حکم وکړو نو بنا دا حق چې الله ورکړی ده نو زه څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی. بنا هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم د یو اسلامي ملک ورکړی، نو بنا زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی او ته عدالت ته مراجعه نشي کولی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نشي کولی. بنا دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله په آخر کې که راسو اوسني حاکم نظام ته یو څو خبرې تاسو ولرئ له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې چې عادلانه نظام چې هغه محاکم دي چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې چې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه سي هغه مسایل حل و فصل کوی سي دقیقا چې دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصرو مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه وته سي چې په معاصرو مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظ قاضی دار علاوه دې چې قضا کې یو کار خپل وروسته دی بلار چې بیا د تعلیم دی علم کې علم کې پاتې نشي بنه قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړي هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنه په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان دسیو چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د به تیوري تناولې و درته به تیوري تعقیب کړیو دوی ته بس تاج بیا دایریدو هر قاضی مجبور مکلف چې کله له حقوق شرایط فارغی کې هغه مسلکی تاج تعقیب کړي یو څارنوال چې کله فارغیدو له حقوق شرایط هغه تاج باید ویلی یو مدافع وکیل چې کله فارغیدو هغه باید تاج ویلی تاج چی شو عملی برخه باندې ترنیمونه اوس عملی برخه باندې باید پوسه وای وای چې دغه فیصله څنګه کیږي طرفین او دعوا څنګه رسیدګی کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقی صورت مطرح کیږي د څنګه حل فصل کیږي بنان دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقی قدر دی افغانستان عادلانه برخه کی یا عدالت په برخه کی ور کده مسائل به تر یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سو طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکم جور نی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسیده وی
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا سی
درنو دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونې کومې بدې پایلې درلودلی شي خبرې وشولې تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری
میرا اونچی کی خالو میں ہے مرغ لرے Shafala ghalib.